دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شنبه پر ورځ د ویلامي په خبرولو سره نړیوال محکمو څخه د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څیړنو غوښتنه کړې. دغه بنسټ په افغانستان کې د خزو انجونو خپل سر نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کولی شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د خزو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په وو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او وړ دی چې هغه مراعات کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کول او ساتنه ټینګار کړي. د سفارت دغه نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پام وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګانو او د مارخور غرڅو یادونه کړې او ویلي دي چې هر ژوی زموږ د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لوبوي. د شنبه های ارغوانی په نوم غورزنګ یو شمېر اعتراض کوونکو خزینه ورزشکارانو د دوه شنبه پر ورځ په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ او د خزینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. هغوی د مارچ اتمې د خزو د پایوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لیبیا ځلې واکمنۍ وروسته خزې د ورزشي ادارو څخه ایستل شوې او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترکوای په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوي اړینو او خبرداري ورکړ چې د روانې جګړې لمن پراخه شي ټول منځني ختیځ ته بناوړې پایلې ولري. ترک په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په بریډ سره پیل شوې لا د مخه لمن څنګلورو هیوادونو ته غزیدلې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پورې کړي چې د دوی د مشر او د ولس مشرۍ د نومن محمود خان څخه پر کور پولیس له جواز پرته چاپه وهلي. د یک شنبه په شپه په کوټه کې د ګوند مرکزی سیکرټریټ کې یو بیړنۍ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ګوند مرکزی سیکرټر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې د ګوند د مشر پر کور پولیسو چاپه وهلي. دوی وویل چې چاپه د قاضي له کوم امر پرته ترسره شوی او څلور دیوالونه یې خراب کړي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. په دې اړه مدیر راپور ته پام راګرځو.
میرمن هارس چې په الباما کې د 1955 کال د یو سوله ایز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونه کولې د غراز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي ترڅو غزه ته د بشري مرستو رسولو ترڅنګ د حماس له لوري چې امریکا او اروپا ټولنه یو اتراګر ډله بولی د يرغملو خلاصون یقیني شي. په الباما کې هغه مهال اړین کون کې په سولېز ډول د خپل رائے د حق ترلاسه کولو لپاره واټونو تراوتلی و چې د دولتي ځواکونو لخوا وځپل شو. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
بلخوا ټاکل شوی د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په اړه خبرو نوې پړاونن په قاهره کې پیل شي. مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي خو اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوی د خبرو د نوې پړاو د پیل لپاره قاهره ته رسیدلي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرکچیان د شپګونی زوربان پر رامنځته کولو او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطینی زندانیانو او له حماسه د اسرائیلي رغملو د خلاصون په اړه تمرکز لري. ناټو بنن دوشنبه د خپل پراخ شوی شمالي قلمرو د دفاع لپاره پوځي تمرینونه پیل کړي. په دغو پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن په شمالي برخو کې پیلېږي او دوه اونۍ به دوام کوي. د ډیر لسو هیوادونو له شل زرو زیات سرتیري ګډون کوي. د فنلند د پاوس په وینا د ناروې په مشرۍ د 2024 کال د نورډیک غبرګون په نوم په دغه پوځي تطبیقاتو کې به د فنلند له څلور زرو زیات سرتیري ګډون وکړي، چې دا به په بهرنیو پوځي تمرینونو کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد پراخ ګډون وي. فنلند چې له روسیې سره ډیر لسو څلوېښت کیلومتره ګډه پوله لري، د 2023 کال په اپریل میاشت کې له ناتو سره یو ځای شو. نیکی هیلی چې د جمهور غوښتونکو ګوند په لومړنیو ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ یو اسانۍ پاتې سیاله ده توانېدلې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ګوند رای وګټي او په لومړي ځل ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. خو د دواړو نوماندانو د رایو توپیر دومره ستر دی چې د جمهور غوښتونکو ګوند د نوماندۍ سیالۍ په ګټلو کې د ټرمپ وروستۍ بریا کره ښکاري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول خزینه فوټبال لوبغاړي وایي چې نړیواله ټولنه او د ورزش نړیوال فدراسیون باید د افغان خزینه ورزشکارانو د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځي. دا ورزشکاران د نړیواله ټولنې نه غواړي چې ملاتړ وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د ارغوانی شنبه د ورځې په نوم د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ او خوځښت د افغان خزینه ورزشکارانو د ملاتړ لپاره د تیرو پنځمې شورایسي د خزینه ورزشکارانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې. د مارچ د میاشتې د اتمې د خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د دغه کمیټې غړو له نړیوالې ټولنې او د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو په وړاندې ګواښونه تجدیدي پاملرنه وکړي. دغه ورزشکارانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د خزینه افغان ورزشکارانو وضعیت ته په پام لرنی د نړیوالې ټولنې غوښتي چې هغه ته د بشر دوستانه ویزی ورکړي. د همسا په نوم یو ورزشکار ویل چې د دوه کالو څخه زیاته موده کیږي چې په افغانستان کې د ورزش څخه محرومي شوی دی.
ما زنان و دخترانو ورزشکار که بیشتر از دو سال می شود که از حق ورزش محروم شده ایم، با تهدیدات امنیتی، فشارهای روحی و روانی فراوان و آینده نامعلوم روبرو هستیم و از مردم افغانستان و هم ورزشکارانی که در کشورهای امن منتقل شده اند می خواهیم که صدای ما شان و برای نجات ما از وضعیت کنونی دادخواهی نمایند.
د ارزو پونم یو بل ورزشکاری ویل چې د افغانستان خزی وین جونی تسلیمیدل کی او این زوا غوښتل کی ندی. د ارزو د وینا له مخې طالبان د شریعت په بهانه خزی د ټولنې له ټولو اړخونو څخه سړی تکي. دغه ورزشکار سعودي عربستان کې د خزو د ازادۍ مثال ورکړي او وایي چې دا هیواد اوس د خپل ملکي د ټاکلو په سیالیو کې هم برخه اخلي او خزی په دغه هیواد کې د اساسي ازادۍ څخه برخمنې دي. خو طالبان په افغانستان کې د میرمن ارزو په وینا خزی زپي.
ما به عنوان زنان و ورزشکار و معترض افغانستان میپرسیم که چرا و تا چه زمانی باید این گونه به نام اسلام و شریعت سرکوب میشیم. ما زنان از مردم افغانستان و مخصوصا ورزشکاران و جامعه جهانی میخواهیم که ما را حمایت کنند و در برابر جنایت ضد بشری طالبانی خاموش نباشند.
دغه ورزشکاران ادعا کوي چې یو شمېر نړیوالې ادارې او پیژندل شوی ورزشي سیری وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته هڅه کړي چې یو شمېر افغان ورزشکاران چې په افغانستان کې ژوند د ګواښ سره مخ بهر انتقال. خو دغه میرمنو د وینا له مخې دغه بهیر د پاسا سره مخ شوی. سبزیده په نوم یو بل ورزشکار او متعارض ویل چې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو او د ورزش ملاتړ ادارې، د اولمپیک نړیواله کمیټه، نړیوال فدراسیونونه، په ځانګړي ډول پیپا، د پخواني حکومت د ورزش د برخې پخواني مسؤلین او هغه چې د خزینه ورزشکارانو د انتقال په بهیر کې پاسات کړي باید د دې تعقیب لاندې ونیسي. کمیټه ملي اولمپیک
و فدراسیونهای ورزشي زیر چتر حکومت خود خوانده طالبان که در بیشتر از دو سال گذشته کوچکترین توجه به وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان، ایران و پاکستان نکرده اند، آنها را ملزم به پاسخگویی نموده و زمینه حضور مجدد بانوان در باشگاه های ورزشی و اماکن تفریحی را فراهم سازند.
دغه ورزشکاران وی چې د دې لپاره چې په افغانستان کې د دغه هیواد ټول اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تامین شي، باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د یو بدیل حکومت د جوړېدو په اړه فکر وکړي. طالبانو په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې واک ته د رسیدو وروسته نه یوازې د ښځو ورزشي فعالیتونه بند کړي، بلکې ښځې او نجونې ورزشي کلبونو ته له تللو څخه هم منع کړي او د لومړۍ دورې د زده کړو په پورته دورو او پوهنې پوهنتون کې د جنو او د خزو پر ذکرو هم بندیز لګولې او همي خزي د ملګر ملتونو د ادارو په ګډون په دولتي او غیر دولتي موسو کې لکار څخه منع کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت پر اړه کې د خزو ټولو حقونو ته ضرورت ژمن ګڼي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اورئ. په اروپا کې د افغانانو له لوري د کاروبارونو اړتیا ته پکتو لا هم ډېر شمېر افغانان زړه نه ښه کوي، ځکه د کاروبار پیلول او مخته تګ ورته سخته چاره ښکاري. خو یو شمېر کاروباریان د افغانانو اړتیا او د ټولنیزو رسنیو رول د کاروبار په غوړېدو کې
وطنی رنگونه او موسکی چیری دا کډوال افغانان لګړو سرګردانه یو ستړو لار وهلو ولسته اتوانیدل چی یو ځل بیا خپل افغانی لباسونه په تن کړی.
خوشاله مې بس د څه احساس نکوم لکه زه په اروپا کې ما لکه زه افغانستان کې اوسېږم، ځکه زمونږ د دوه دستور او دا فکر کوم دا به کولړې په کول له نو د کولړ په کول تاسو ویګه ډېر مشهور په کول دی کولړ
د وطن سره مینه او عبد افغاني لباس افغاني غاړه ده باندې دغه دم د خاطر باندې مو وطن مې دې زیات کوم شو سره خپه کې وطن مې دې سنه ده. خو
د بلجیم هیواد په انټورپن خار کې د افغاني توکو داستر پلورنځي چی نوې جوړ شوې د خزینه جامو او نورو توکو سربېره د نارینه او ماشومان او د کورنۍ لپاره د کلتوري مراسمو ګڼ توکي لري. پیرون کې خوختي ځکه افغانستان دغه توکو راوړل ورته سخت چاره ده. د دې پلورنځي مشر هم وایي چې د کار په لول ورته سخت وو.
هم پیل سخت ده او هم مخته تک سخت ده. راوړل مو ته سخت وو، نو په دې ډول چې کوم دین دار راوړو په کومه طریقې راوړو لګ لګ مونږ د سه راوړل بل اخر بس وس مونږ د سه تر زیدلی چې زیات مونږ خپل نور دکاندارانو ته شې نو وس مونږ ته راوړل کې کوم مشکل نشته ده او راحته تر رسیدو.
دوی د کار په غوړېدو کې د ټولنیزو رسنیو رول د پام وړ ګڼي، ځکه په خبرې شي په دې ډول خلک په اسانۍ خبريږي او د اړتیا پر مهال لری ځایونو د توپ قرانیولو په خاطر د افغانانو هټیو ته ورځي.
ټولنیز رسنۍ ډېر رول لري او به خاص ټیک ټاک لاره موږ ډېر وخت شوی اوس ان موږ د سې ویډیوګان نه کوو چې ټولنیز کې واده وي. خپل موږ خپل مشتریان درو او راځي هغه چې ټول مشتریان موږ واغې نه دوه چند ډېر شوی دي.
د کډوالۍ سرګردانۍ نابلتیا له افغانستان د توکو راوړلو اوږدې لارې او ګران مزلونه هغه ستونزې دي چې تر ډېره د دغه افغانانو د سوداګریزو پانګونو مخه نیولې ده. خو په اروپا کې د افغانانو شمیر ته په کتو د دغه ډول کاروبارونو ډیره اړتیا احساسېږي. هلی اسد د امریکا غږ بلجیم.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. آیا په پاکستان کې د مسلم لیگ نون د حکومت د جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بدلون راتلی شي؟ د جنوبی آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن زمون همکار ته په یوه مرکه کې ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او پاوز د افغانستان په اړه یو تکلار لري، ځکه چې د پاکستان پاوز د افغان طالبانو مدام ملاتړ کړی دی نو د هغوی سره به د خبرو لاره خلاصه وساتي.
د
په دې اړه پام وکړئ. د ولسن څېړنیز مرکز د جنوبی آسیا څانګه د رئیس مایکل کوګلمن سره زموږ د همکارې نصرانه یوسفزی مرکې ته
ډېر مننه ستاسو وخت. آیا تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کابینه دا واک لري چې د افغانستان لپاره یو خپل تګلارې ولري او هم دغه ډول د هندستان لپاره؟
I would argue that for many years including
Zuma ba fikr che de dero kalnu rais e da Pakistan baharani policy aw pazangale toga de gaunde hewadun la Afghanistan aw Hind sara de ko pada policy de Pakistan paus control le wi خو اوس چې په پاکستان کې د مسلم لیگ ګوند حکومت جوړ کړ نو په تاریخي توګه د دوی پالیسی د افغانستان په اړه د پاو سره یو شان وی. کله چې تاسو د افغانستان خبره کوي نو د پاکستان دوی اندېښنه د دغه هیواد نه بل راپورته شوی ترګری د خطر سره مبارزه ده. زه فکر کوم چې ملکی مشرتابه او نظامی مشرتابه دواړه به دې ته د لومړیتوب په توګه وګوري، مګر بیا هم توپیر لري ځکه چې موږ لیدلې چې مسلم لیگ ګوند د هند سره د ښکېلتیا هڅې کولو لپاره خورا ډېر لیواله دی خو پوځ دغه ته تیار نه دی.
تاسو په فکر آیا دوی د طالبانو سره د اړیکو لپاره څه پلان لري؟ تاسو دا وایي چې دغه اړیکې د پاکستان پاوس کنټرولوي، خو آیا د اړیکو د ښه کولو لپاره څه پلان شته؟
I think that from the army's perspective
ز فکر کوم چې د پوز له نظره دوی بتل طالبانو سره د خبرو اترو لار خلاص پریږدي، ځکه چې د پاکستان د پوز او طالبانو ترمنځ لوګدې مودي رئیس اړیکې شتون لري. د پاکستان پوز او د پاکستان استخباراتو د ډیرو کلنو لپاره او هم په دې وسو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې پر مهال د طالبانو ملاتړ کړی دی، مګر دا ښکاري چې د پاکستان پوز د طالبانو په خانه کولو کې چې وګوي د ټي ټي پی ز اقدامات وکړي نه دی بریالي شوی. طالبانو پاکستان ته ډیر واضح کړی دی چې دا د پاکستان داخلي ستونزه ده او طالبان د ټي ټي پی او د پاکستان د دولت ترمنځ د خبرو اترو د منځګړیتوب په برخه کې د مرستې لپاره چمتو دي، مګر له دې پرته نور څه نه کول غواړي. مونږ ولیدل چې د پاکستان په وسه څه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي او که د سلګونو زره مهاجرینو د ایستلو پریکړه ته وګورو نو د پاکستان په وسه څه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي چې له افغانستان څخه د تروریزم په اړه د پاکستان اندېښنو ته د رسیدنې لپاره ډېر څه وکړي، خو دا ښکاري چې دا ستراتیژي هم ناکامه شوې وي.
تاسو بیخی ناهیلی ښکاري، خو آیا دا فکر نه کوئ چې ممکنه د داسې لارې چارې موجود وي چې هغه د اوسه پورې په هغه باندې کار نه وي شوی او د اړیکو خصمولو لپاره په دغه لارو چارو باندې کار وشي؟
I would argue that there are
the business law program che da se la re 4 che po kho ham mundal shwi khuda da parakht aw trikhwali la amala khurastun zmani shwi di zabada saudagrai masala panak akram ta se poe gai de rai waqtuna de taw trikhwali la amala puli tadal ki gi da pulo tadal pa de rusai ke ziyad shwi di kho za fikr kam che parliko ke da la ziyad bawar aw khaniyat de ramal sakawlo la para da muhim da che de imkan tar hada sarhaduna khlas wo satal shi aw ne waz de saudagrai la para balki de bal sara taamul wakal shi afghanan pakistan ta de wartag la para de dalail lari dui de khpul khpulwan sara de lidlo la para khowanzayo ya da karun la para pakistan ta warzi او زه پوهیږم چې د پاکستان له نظره دا کار اسانه کار نه دی چې سرحدونه خلاص وساتي، ځکه چې دوی وايي له افغانستان څخه ورته د ترهګرۍ غواخونه موجوده او د هغې نه وروسته چې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې پر پوله د اغزن سیم د لګولو پریکړه وکړه دغه کار یې د افغانستان سره اړیکې ډېرې خرابې کړې. مګر زه فکر کوم چې که دواړه خواوې وکولې شي یو لار عمومي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې تاسو لګ تر لګه د پوله مهمې لار اخلاص کړی، نو زه فکر کوم چې دا بل لګ تر لګه یو څه فشارونه کم کړي.
د امریکا حکومت ستاسو په فکر په پاکستان کې د نوي حکومت نه ستمه ملري او په خاصه توګه چې کله د افغانستان په حواله وي؟
I mean to be quite honest the
کریکټو وایم د امریکا حکومت په دې ورځو کې د افغانستان په اړه دومره خاص فکر نه کوي. په حقیقت کې د امریکا تمرکز په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په لیکت کې دی او هڅه کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د کړکیچ کمولو لپاره یو څه پرمختګ وکړي. او کله چې د متحده ایالاتو چارواکو او د افغان او طالب مشرانو ترمنځ کې لږه ویني نو دا خبره اترې د بشر دوستانه ملاتړ په څیر مسالو پورې اړه لري او همدغه ډول د جنونو پر زده کړو د بندیز په اړه د ترورزم په اړه زما احساس دا دی چې د متحده ایالات حکومت د ټي ټي پی په اړه نه، خو د اسلامي دولت د ډلې په اړه زیات اندېښمن دی او دا احساس کوي چې طالبانو د ځمکنیو عملیاتو له لارې د داعش لخوا رامنځته شوی ګواښ له منځه وړلو کې مرسته کوي. نو زه واقعا فکر نه کوم چې متحده ایالات د پاکستان د نوي حکومت نه د افغانستان په برخه کې کوم توقعات لري.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پیښور ته کډواله شوې یو افغان خبریاله وی د خپل کور یوازنی نفقه ګټونکې و، خو د طالبانو له واکمنېدو سره هم لز دکړو او هم له کار نه محرومه شوه او اوس په جلاوطنۍ کې هم سخت ګالي. په دې اړه پام وکړئ د مسکا صاحبۍ راپور ته.
نادیا مومن چې اصلي نوم یې نازیه دی په ننګرهار ولایت کې د انعکاس راډیو ټلویزیون یو پیژندل شوې ویانده وه. نادیا هغه مهال د ژورنالیزم د دندې ترڅنګ د حقوقو پوهنځي محصله وه او وایي د لس کسیزه کورنۍ سرپرسته وه.
انعکاس راډیو ټلویزیون کې زه تر ډیره وخته پات شوم، ما کار وکړ حتی د جمهوریت تر وروستیو پورې. د دې ترڅنګ په آنلاین رسنیو کې مې هم کار کړی دی او ترڅنګ همیشه بهر راډیو ټلویزیون کې مې هم کار کړی دی او د ویاندیا پریزنټر په توګه پات شوی یم. کله چې طالبان راغلل لاغې څخه وروسته نو ما نشو کولای چې زه خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما هیله وه چې زه د ژورنالیزم ترڅنګ یوه څارنواله جوړه شم. نو زما کله چې طالبان راغله پونتون پنیمای کې پات شو، نو دا د هغه څه باید شو چې زه د اسکاسیزي کورنۍ سرپرستی په غاړه لرم. نو دا هغه لاملونه کوم مکتب نه و، کوم پونتون نه ویلوسته، ما وظیفه نه کړې، نو دا غل اسکاسیزه کورنۍ بچا سمبالوله.
نادیا په پاکستان کې خپل ژوند نه آرام احساسوي او وايي د اسنادو سربیره د پولیسو لوري زورول شوې.
زه پاکستان ته په دې راتګ باندې راغلم، په دې هدف راغلم چې زه ترسو ذهني آرام اوسم، هر اقل د هغه څه څخه لري اوسم کوم چې ما هر ورځ هلته زوري هغه غوښونه چې ما ته یعنی زه دلته راحت نه یم، له مشکلاتو سره مخ یم. کله چې یو چیرته زما پولیس ملاره کې درې پاسپورت سره دې چې لرم هم بیا د پیسو په بدل کې زوري انسان، نو دا ډېر زما لپاره خوشینون کې چې ته زه په دا رقم وضعیت کې روانه اوسم. نو فکر نه کوم چې خپل راتلون کې او دلته غاشته ژورنالیسان چې خپل راتلون کې باید څه ډول وسنجي هغه پاغه ډول نه ده کوم ډول چې مونږ غواړو. زما هدف همدا ده چې زه داسې یو ځای ته لاړ شم حداقل چې زما ژوند هلته آرامه وي، زه هلته وکولی شم په آرامه سا واخلم، وکولی شم چې دغه برخه کې چې زه پاتې شوم په دې کې پرمختګ وکړم، د ښځو لپاره مبارزه وکړم او د هغوی غږ پورته کړم.
شل کلن نادیا په افغانستان کې د ورته نورو خبریالانو ژوند هم به برخلیک بولی او وایي د لګول شو بندیزونو له کبله به هغوی هم هیواد پریښودو ته اړ شي.
هلته شته ژورنالیستان په کوم وضعیت کې دي، کوم ډول ناورین سره مخ دي، هر ورځ پې، هر هفته پې، هر میاشت پې یو ډول نوی محدودیت پرې لګیږي. نو بالاخره هغوی چې محل ته دي بالاخره مجبوریږي چې د ژوند د ساه اخیستلو لپاره چې دوی آرامه ساه واخلي اړیږي چې دوی بالاخره خپل وطن پرېږدي، هغه چې دوی پکې کلونه کلونه زده کړې کړي دي، پکې پاتې شوي دي، کار یې کړی دی، له مجبوریت په اساس باندې یو څه پلان نیسي، یو څه تمخه کوي، دا د مجبوریت په اساس وي.
د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو ګڼ شمېر افغانان له افغانستانه ووتل، خو هغو چې پاکستان ته مخه کړې د کډوالو پر وړاندې د پاکستان د وضعیت له امله نه غواړي دلته هم پاتې شي.
دا د نادیه د خپلوان کور دی. هغه د کوم وخت راځي چې له افغانستان را کډواله شوې، څو ځلې خپل ځای بدل کړي او وايي معلومه نه ده چې راتلونکي کې به نور څومره سرګردانه شي. بوسکا ساپي، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
لکم وخنا چې دوه کاله مخکې په یوکران کې جنگ پیل شو، د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیا ادارې یا USAID له 9 میلیارد ډالر نه زیات پیسې د 1.5 میلیونو یوکرانانو لپاره چې نږدې د هغه هیواد د ټول نفوس سمه نیمای برخه تشکیلوي برابرې کړي، چې دا غوی په ورځنی ژوند باندې ژوره اغیزه کړي. د ملاتړ نه یوازې دا چې د بې ځای شو یوکرانانو او هغو کسانو د ژوند په سمولو کې مرسته وکړله چې په لومړی جبهاتو کې وسیدل، بلکې له یوکران سره د اوږدې مودې پیاوړتیا او پر خپل ځان د متکی کېدو په برخه کې هم کافي مرسته وکړه. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیاله میرمن ایسابل کولمن وایي چې په یوکران باندې له تیری کول نه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو هدف دا و چې هغه هیواد له اقتصادي پلوه فلج کړي، خو بیا هم نوموړی خپل دغه هدف ته په رسېدو کې په ښکاره توګه ناکام شو. ایسابل کولمن وویل چې د متحده ایالاتو اروپایي انډیوالانو او د نړۍ د نور هیوادونو په شمول د یوکران دوستانو د یوکران له بزګرانو سره د خپل مزکو په کارولو کې یو ځای مرسته وکړه. او موږ دلته په USAID کې د یوکران د ټولو بزګرانو له درېمې برخه سره د مرستې په منظور کار کړی. موږ هغوی ته تخمونه او کیمیاوي سره او مالی مرسته برابره کړې. همداراز موږ سره په انبارونو کې د هغوی د هغو اضافي حاصلاتو ذخیره کول کې مرسته کړې چې په سمدستي توګه بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو توان نه لرو. همداراز USAID د یوکرین د زراعتي پیداوارو د صادرولو لپاره د متبادلو لارو د مندلو او د تورې بحرې د ځانمن شوو بندرونو پر غولو کې مرسته کړې. موږ له یوکرایني تاجران سره یو ځای کار وکړو او هغوی ته مو د غلې دانې د انتقالولو لپاره د ورګاړو غټې ډبې برابر کړې تر څو وکولې شي چې په پراخه پیمانه غلې دانې د دانیوب د سیند بندرونو ته ورسي. موږ د دغه بندرونو لپاره د داسې کښتۍ په برابرولو کې مرسته وکړه چې په اسانۍ کولې شي تګ راتګ وکړي او په سرعت او ګړندیتوب د زراعتي پیداوارو بار د دانیوب د سیند په بندرونو کې ښکته کړي. همداراز موږ د مختلفو سرحدي ګذرونو پر غولو کې پنګ اچونه کړې تر څو یوکرایني بزګران په اسانۍ وکولې شي خپل حاصلات نور ځایونو ته یوسي. په دې ستراتیژي باندې نن هم عمل کیږي او د یوکرایني اقتصاد د ودې په حال کې دی. سوداګریز کاروبارونه بیرته پیل شوي دي او نړیوالې پانګې هم بیرته هغه هیواد ته مخه کړې. د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیا اداره یا USAID د دغه پرمختګ لا بهتر کولو ته چې په دې کې د اصلاحاتو د پالیسۍ ملاتړ شامل دی ژمن دي. میرمن ایسابل کولمن وای موږ هغه تباهي او بربادي ګورو چې د پوتین ځواکونو په ټول یوکران کې رامنځته کړي او غواړو ډاټ حاصل کړو چې د یوکران بزګران انرژي او د کرهنې لپاره اوبو ته لاسرسی لري. کوشش کوو چې د پخوا وختونو په پرتله هم استعداد او توان لا پراخ شي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیالی کول مینویل چې د یوکران زراعت او کرهنه د نړۍ د یو شمیر بېوزلو هیوادونو خلکو ته خوراکي مواد برابروي او د خوراک د دې ټوکرۍ ملاتړ نړۍ ته د خوراک در سوال لپاره کلیدي او مهم دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مل شئ.